افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنور یې هر کله کوم مخلي دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل دې صاف خبرونه کوو د طالبان حکومت وايي د پاکستان له خاورې ایران ته د ننوتلو په مهال د یو شمېر افغانانو د وژل کېدو د خبرونو په اړه څېړنې کوي. د دې حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په ایکس یا پخواني ټویټر لیکلی چې د پاکستان او ایران په پوله کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د ډیپلوماتیکو هغو په شمول د بېلابېلو ادارو له لارې څېړنې پیل کړي او د څېړنو پر بنسټ به پرېکړه وکړي. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي بیا په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلی چې د ایراني وکونو په دزو د لزګونو افغانانو وژل کې دوه خبرونه سم ندي. نوموړي زیاته کړې چې له ناقانونه کډوالو سره قانوني چلند د هیوادونو مشروع حق دی، خو ټینګار کړی چې هیواد په دې اړه په قانوني توګه او د نړیوالو تړونو پر بنسټ عمل کوي. تر دې وړاندې راپورونه خپاره شول چې ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران خاورې ته د ننوتلو په مهال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په تبعید کې د ایران د بشري حقونو یوې ادارې حال وشپرون راپور ورکړ چې د ایران سرحدي ځواکونو د سلګونو افغان کډوالو پر لوري ډزې کړې دي. د سازمان د ویډیو فایلونو، انځورونو او د عیني شاهدانو د څرګندونو پر بنسټ دغه خبر خپور کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې په تهران کې د افغانستان د سفارت یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ایران سره د ځواکونو په سیستان او بلوچستان ولایت کې د سراوان سرحدي سیمې پر لور روان افغان کډوال په نښه کړي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه و ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شاه عباس شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال لپاره د ترانزیت او د سوداګرۍ لپاره یو ارزښتناک فرصت رامنځته کوي چې ګټه د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته رسیږي. هغه همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بشري بیړنیو مرستو په برخه کې د افغانستان زیات ملاتړ وکړي. د پاکستان صدر اعظم همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې سیاسي ټول شمولیت غاړه کېږدي او هم دا ډاډ ورکړي چې هیڅ یوه ډله به د افغانستان خاوره د ګاونډیانو پر ضد ترهګرۍ لپاره نه کاروي. اسرائیل نن د لبنان په جنوب کې د یو لوی ښار نبتیه د ښاروالۍ پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې ښاروال او لږ تر لږه 15 نور کسان ووژل شول. دغه برید اندېښنې زیاتې کړې چې اسرائیل به د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې د ځپلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې ښایي دولتي عامه او نورې ودانۍ چې تر اوسه یې نه دي په نښه کړي. حزب الله چې امریکایي یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي اتحادیه یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې، د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. د لبنان د موقت حکومت صدر اعظم نجیب میقاتی د ولایت پر مرکز دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا برید په قصدي ډول د ښاروالۍ د شورا په هغې غونډې باندې شوی چې د ښاري خدمتونو او د مرستو رسولو د وضعیت په اړه یې بحث کوو. دا له دوو اونیو راهیسې چې اسرائیل پر لبنان بریدونه پیل کړي. د لبنان پر دولتي ودانۍ د اسرائیل مهم برید دی او هغه سره له دې شوی چې د امریکا متحدو ایالتونو پر لبنان د اسرائیل په بریدونو کې د مرګ ژوبلې د زیاتوالي او سیمې ته د روانې جګړې د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي. د لبنان د روغتیا وزارت په دغه برید کې د شپږو کسانو د وژل کېدو خبرې کړي او د کورنیو چارو وزیر د ښاروال وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا د جګ پورو چارواکو اسوشیټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې دا ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچا اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو پر چانځایونو برید نه کوي. په راپور کې ویل شوی چې واشنگټن باور لري چې اسرائیل په اسرائیل کې د تات د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دې سیستم لپاره د نږدې سلو امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یوه بریده کمې کړې دي. پنتاګون د یکشن بی پورز اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایی دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هیواد کې د تات بلاستیک توغندیو زد سیستم ځای پر ځای کړي. او د افغانستان د ولس کلونو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه کمبودیا ته لاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې چې سبا پنجشنبه پیلیږي او د اکتوبر تر 28 نیټې پورې دوام کوي په برید بی ګروپ کې له بنګلادیش، کمبودیا، فلیپین او مکاو سره سیالي وکړي. د افغانستان د ولس کلونو ځوانانو د فوټبال لوبډلې د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې په تیرو څو ورځو کې په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ولانی پر اپورونو کې بوواورې چې د ایران پولیساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. د راپورونو له مخې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي.
زه نن راورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو.
اروپایی ټولنه وایي د طالبانو لخوا په سیستماتیک او لویه کچه جنسیتي تبعیض به د یوې هوسا او ځواکمنې ټولنې په جوړولو کې د افغانستان د وګړو مخه ونیسي. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون بیا وایي چې د خپل فعالیت له پیل رئیس شاوخوا زر افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه و ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپلې دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په نړیوالو مسایلو کې پر لبنان د اسرائیل وروستیو بریدونو خبرېږي او دغه راز د ازادي راډیو د سپورت 19 پروګرام هم د دوهمه نیمایي کې مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د راپورونو لمخې د ایران پولیساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې په هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې پیښې یو شمېر عیني شاهدانو او د وژل شوو خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغو افغانانو غوښتل له تېرې یکشنبه په شپه په سراوان کې سیمه کې د ایران خاورې ته واوړي چې د ایراني ځواکونو لخوا له یوه کمین سره مخامخ شوي او پر هغوی ډزې کړې دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
دا پر ټولنیزو رسنیو خبرو سوی ویډیوګانو کې په وینو ککړو د هغو افغانانو غږونه دي چې وایي د ایران پر پوله د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل سوي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګیدلي ټپیان ښکاري. ازادي راډیو ته د ویډیوګانو د دقیق ځای وخت او پیښې څرنګوالی په مستقله توګه نسی تاییدولی، خو د حال وش د بشری حقوقو یو ایرانی سازمان پروندو شنبه راپور ورکړای چې د یک شنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې غوښتلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاره ایران ته واوړي، د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري پر داسې سوي. د ادارې په خپل راپور کې د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا تنه سوندې وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. دا هغه څه دي چې د پیښې د قربانیانو خپلوانو هم ازادي راډیو ته ویلي. د پیښې یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسیدلی او نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل ایراني پولیساتو ورته کمین نیولی و.
زه نن راورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ 300 کسان وو. شاوخوا 200 تر 280 پورې کسانو وژل شول. ممکن 50 شپېته نفر ژوندي وتلي وي. نور ټول بیچارهګان شهیدان شول. زما لاس 12 ملګري هم وژل شول. اوس زه دلته نمایندګي ته راغلی یم. دوی یو شمېر وژل شوي، یو شمېر ټپیان او یو شمېر ورک دي.
دا پیښې د یو بل قرباني خپلوان چې دا هم د نوم اخیستل نه غواړي، ازادي راډیو ته وویل
دوی په لاره تلل. د کلکان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن شپېته نفر ژوندي وتلي وي. نور 240 وژل شوي دي.
د دوی په وینا د افغانان د کاروبار لپاره ایران ته روان و. په ایران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت کی وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې روانې دي او په خبره یې تر اوسه د وزل سویو او ټپیانو دقیق شمیر هم معلوم نه دی. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ وی سرچینې دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ایران پاکستان پر پوله په کلګان سیمه کې سوي چې په خبره یې تر اوسه ایراني ځواکونو له دوی سره خبرو
انکار کړی دی. په همدې موضوع کې تمکیګو لکه څنګه چې مو واورېدل، د راپورونو له مخې د ایران په لساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې دي ایران خاورې ته ننوځي، ویل کېږي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د طالبانو حکومت د دغې پیښې په اړه د خبرو شوو راپورونو په وړاندې اخبرګون ښودلی. دغه راز د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي هم په دې اړه راپورونه رد کړي. ځینې نورو لورو هم د دغې پیښې په وړاندې اخبرګونونه ښودلي. زما همکار اجمل اندلته په سټډیو کې دی، له آن صاحب نه به واورو وروستي اخبرګونونه څه دي.
مننه نور صاحب، مخکې له دې نه چې زه په وروستیو اخبرګونونو له تاسو سره خبرې وکړم، یو شی باید اوریدونکو ته یادونه وکړو چې دغه سیمه د کلګان په نوم چې په سراوان ولسوالۍ کې ده، دا یوه سرحدي نقطه ده او د خپلواکو او آزادو رسنیو یا منابعو موجودیت هلته نشته دی. په خپلواکه توګه دغه ارقام او شمیرې چې اعلانیږي نشي تاییدیدلی. مختلف شمیرې راځي، د وژل شوو کسانو د پیښې د مختلف څرنګوالي په اړه باندې معلومات راځي چې تر اوسه پورې دقیق یا تایید شوې شمیرې موږ سره او د پیښې د څرنګوالي په اړه هم دقیق معلومات تر اوسه پورې رسمي سرچینو نه دي خبرې کړي.
او دا ګرانه هم ده چې دا کره توګه
باندې معلومه شي، چون غرنۍ سیمه ده. خو عکس العملونه یې ډېر پراختي، په ځانګړې توګه پخوانیو افغان سیاستوالو، د مدني ټولنو فعالانو، د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو استازو، دوی په دې پیښه باندې اندېښنه ښودلې. په کلکو ټکو یې د بیلګې په توګه نصیر احمد اندیشه چې په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازی دی، هغه دا پیښه غیر انساني بللې ده. پر ایکس باندې په یو خبرې شوي ویډیو کې ویل دي چې د ملګرو ملتونو کې د کډوالو د چارو په بیایم غونډه کې به د خپل ریپورت وړاندې کی چې پکې په ایران کې له کډوالو سره د ناسم چلن موضوع هم شامل ده. د افغانستان د پوخانی دولت بل استازي چې په ملګرو ملتونو کې لام د افغانستان استازي د نصیر احمد فائق، هغه هم دا پیښه غندلې ده او په اړه یې د عجلو او خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي دا یو وحشتناکه د پیښه ده، د منلو وړ نه ده او غیر قابل باور جنایت ده. محمد حنیف اتمر چې د افغانستان د پخانی جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وو، دام پر خپل ایکس پاڼه باندې دا پیښه ټکن ورکوونکې او دردونکې بللې ده. د بشپړو او هر اړخیزو پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانیو استازو هم په دې اړه باندې عکس العمل نه ښودلي. له ډلې فوزیه کوفي د دې پیښې په اړه باندې ویلي دي چې د افغانستان خلک په سختو انتخابونو کې پاتې دي، زموږ ګاونډیان دي، د دې دردونو او داغونو لامل نشي. دا خبره کړې ده. د ایران د بشري حقوقو هغه تاسو مخکې یادونه وکړه په اړه باندې چې دغه د حال وش کومه اداره ده، د هغه مسؤل مدیر یا هغه مشرم دا پیښه قصدي بللې ده. ویلې دي چې دا پیښه په داسې حال کې نه ده رامنځته شوې چې ایراني پولیساتی خبر نه و. هغه وایي چې ګوندی ایراني پولیساتی خبر و او دا یو قصدي عمل دی. دا چې ولې داسې شوې دي، په عین حال کې تاسو د دوو چارواکو یادونه وکړه چې یو د طالبانو د حکومت ویان دی ذبیح الله مجاهد، هغه دا پیښه سره په احتیاط باندې چلند کړی، نه د شمیرو په اړه څه ویلي دي، نه د پیښې د رښتینولۍ یا نارښتینولۍ په اړه څه ویلي. ویلي دي چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي، د تحقیقاتو پر بنسټ به پرېکړه کوي. او محمد اوبقی حسن کاظمی قومی چې د افغانستان لپاره د ایران ځنګړی استاد دی، هغه بیا دا ویلی دی چې د چې دا موضوع تعقیب کړي د د په وینا د قومي په وینا د باوري سرچینو نه د امنیتي ځواکونو د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د افغانانو د وژلو خبرونه درست نه دي. دا هغه څه دي چې څه چې په رسنیو کې راځي لاغې سره په ټکر کې دي. افغانان دا ښکاره ده چې په سیمه کې وژل شوي، څنګه وژل شوي، چا وژلي، کم تعداد خلک دي، په دې اړه باندې لا هم تایید شوي ورستې شمېرې نشته.
ډیر مننه اجمل اند. ازادي راډیو نن هم هڅه وکړه او بیا هم د موضوع جدي تعقیبوي، هڅه کوي چې په دې اړه کره معلومات راټول کړي او تاسو د دغه بوګنون کې پیخي له جزئیاتو خبر کړي. له ازادي راډیو سره اوسئ.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
اروپای ټولنه وایي د طالبانو لخوا په سیستماتیک او لوی کچه د جنسیتي تبعیض بنسټیز کول دی وي هوسا او ځواکمنې ټولنې په جوړولو کې د افغانانو د هڅو مخه نیسي. دې ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه کې د یوې لمې په خپرولو سره په نړۍ کې دا یوه جدي او بې ساري اندېښنه بللې ده. نور حال په دې راپور کې.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او وینجنو د بشري حقوقو د مدافعینو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې سیستماتیک سرغړونې په کلکه غندلې دي. د ټولنې د سیشن مې په ورځ په خپلوي پاڼه کې د ویلامی په خبرولو سره په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې او دا چلند یې په نړۍ کې بې ساری بللی او زیاته کړې ده چې دا د افغانستان خلک د ځواکمنې او هوسا ټولنې پر رامنځته کولو کې پاتې راولي. دا راز په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او وینجونو حقوقو ته درناوی او د بیان ازادۍ ته درناوی د اروپایي ټولنې د تګلارې بنسټیز ټکی دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او خبريالان وایي طالبان په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو لپاره غورځوي او د هر ورځې په تیرېدو سره د هغوی لپاره فضا نور هم تنګيږي. د ښځو د حقوقو یو فعاله پتونی تایشمن وایي چې طالبان هر ورځ په جنسیتي تبعیض کې یو نوې مسله اضافه کوي او پر ښځو او د هغوی پر اساسي حقوقو سخت بندیزونه لګوي. نو موړې لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یکی از اخرین ممنیت های طالبا
د طالبانو لخوا د تازه بندیزونو لړلې په امزاینو کې د خزو غک پورته کول او منع کول دي. د دې بندیز لمخې خزي حق نه لري چې پر رسنیو او یا په هر ډول امزاینو کې خبري وکړي او یا هم د قران کریم تلاوت وکړي. دغه ډول پریکړه په نړۍ کې بے ساری دي او نه یوازې د بشري حقوقو او د انسان د ازادۍ سر په ټکر کې دي، بلکې د طالبانو د فکری ارتجاع او د افغانستان د خلکو په ټولنیز او کلتوري ژوند باندې د بشپړ کنټرول کارندوی کوي.
هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د خزو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي، خو دا ادعا د افغان خزو او نړیوال ټولنې لخوا نه ده منل شوې. لبلې خوا د خبريالانو نړیوال فدراسیون اي اف جي هم د یوې اعلامیه په خبرولو سره د خبريالانو د نیولو او د طالبانو د حکومت هغه هڅې غندلې چې تازه یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خبرولو بندیز لګولی دی. دغه فدراسیون د سیشن می په ورځ ویلي چې د افغانستان پر رسنیو کې خپل سری او غیر شفاف نیونه زیاتې شوې او په افغانستان کې د ننه له خبريالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د ملاتړ په څرګندولو سره یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره خپل مرستې زیاتې کړي. په دې اعلامیه کې وړاندې د افغان غږ خبريال مهدي انصاري او د خوشحال راډیو مسؤل حکمت آریان ته اشاره شوې چې د اکتوبر په 15 او د سپتمبر په 19 د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوه خبريالانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي، خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خبرولو د هڅو خبر ورکړی چې د خبريالانو، د رسنیو د مسؤلینو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو اندېښنې یې راپارولې دي.
په افغانستان کې طالبانو لخوا په لوی کچه د جنسیتي تبعیض د چلندونو په باب د اروپایي ټولنې د اندېښنې په باب مو واورېدل. د پاکستان صدر اعظم بیا د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شاباس شریف دا څرګندونې په اسلام آباد کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې کړې دي. په عین حال کې پاکستان او چین په یوې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاریو سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان د سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښي وړ دی بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکو غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځنګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیستې. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمی پټوکو دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د غدې ادغام لپاره راغند رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو پوه ساقط مر په دې ناست کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشاره سره وویل که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې لپاره دا کانفرنس ډیر مهم دی ځکه چې سیمایز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي بیا د دې نه دومره تمه نه کیږي چې ګویا دغه پریکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامیې په هکله د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان د پلازمېنې بیروت پر جنوبي برخو د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې نن د نباتیا سیمې د ښاروالۍ ودانۍ هم د اسرائیل په برید کې په نښه شوې وه چې په وژل شوو کې ویل کېږي ښاروال هم شامل دی. نور بله حسین احمد زینب ورو.
د لبنان پلازمېنې بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په نننۍ هوایي برید کې د دغه هیواد د پلازمېنې بیروت په جنوب کې د نباتي سیمې د خاروال احمد کوهل په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې دا بیروت وروسته له هغې وشو چې اسرائیلي پوځ د بیروت په سویل کې د یوې ودانۍ اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر ورکړ. له دغه هوایي برید څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالتونو په بیروت کې د اسرائیلو د بریدونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اسرائیلو پاوز وایي دغه برید په لبنان کې د حزب الله مرکزونه په نښه کړي دي. امریکا د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تورلست کې اچولی. د حزب الله سیاسي حزب الله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې په بیروت کې د تلفاتو په زیاتېدو سره ویر لري چې د ایران مداخله به په سیمه کې د شخړو لمن پراخه کړي. د دغه واد بارنوي چارو وزارت وان میتیو میلر پرون ویل چې واشنگتن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د وروستیو بریدونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره ورځ ویل چې ځواکونه باید د منځني ختیځ په سیمه کې ځای پر ځای شي سو د هیواد مهمې ملي ګټې تامین کړي. پر لبنان د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د غزې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله ډلې د حماس د ملاتړ په خاطر پر اسرائیلو راکټي بریدونو ته شدت ورکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي چې د خپل فعالیت لپاره رئیس تر اوسه شاوخوا 1000 شخصیتونه بیرته افغانستان ته استانه شوي دي. ویل شوي دي چې په دغو کسانو کې د پخواني حکومت وزیران، مرستیالان، مرستیال وزیران، والیان، امنیت قمندانان، افسران او دغه راز ځینې نور سیاسیون شامل دي.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 902 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن می په ورځ خبرې شوي ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شوي کسانو سره چې ډیری یې د تیر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کال وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. که څه هم د پخواني حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې 4 میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مچران الکس یو ګو مچران د شورم څخه ایستل دي. بل اخره ما حالت د موضوع ټول ور سره شریکه کړی د ماته ویل چې بس ما زیرا لسته مچران د ستیک درته درکو در حال چې وسته دې څوک نسته چې به خیمه جواب راکړي او د دې ترڅنګ ما ته ویل چې تاسو ته موږ صلاح در سپتو موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کمې ژمنې چې د خلکو سره وسی، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسی، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردګ ازادي راډیو ته وویل:
نه مې دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هي زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنې وروسته د پخواني جمهوریت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي او ډېر رتبه مامورین له دندو ګوښه کړل او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمينه برابر کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمينه برابر کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک راو بولي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا 0 چارواکو د راستنېدو خبر ورکوي چې نړیوال ټولنې او گاونډي هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. لغه وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک تر لاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام هیروي، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان له خاورې ایران ته د ننوتلو پر مهال د یو شمېر افغانانو د وژل کېدو د خبرونو په اړه څېړنه کوي. د دې حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په ایکس یا پخواني ټویټر لیکلي چې د پاکستان او ایران په پولو کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د ډیپلوماتیکو هغو په شمول د بېلابېلو ادارو له لارې څېړنې پیل کړي او د څېړنو پر بنسټ به پرېکړه وکړي. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي بیا په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د ایراني ځواکونو په ډزو د لسګونو افغانانو وژل کېدو خبرونه د وژل کېدلو خبرونه سم نه دي. تر دې وړاندې راپورونه خبره شوې چې ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران خاورې ته د ننوتلو په مهال وژل شوي او ټپیان شوي. په تبعید کې د ایران د بشري حقونو یوې ادارې حال وش پرون راپور ورکړ چې د ایران سرحدي ځواکونو د سلګونو افغان کډوالو پر لوري ډزې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه و ټینګار وکړ چې په اسلام په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال له پلوه د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناکه فرصت رامنځته کوي چې ګټه یې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته رسیږي. هغه همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بشري بیړنیو مرستو په برخه کې د افغانستان زیات ملاتړ وکړي. اسرائیل نن د لبنان په جنوب کې د یو لوی ښار نبتیا د ښاروالۍ پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې ښاروال او لږ تر لږه 15 نور کسان ووژل شول. دغه برید اندېښنې زیاتې کړې چې اسرائیل به د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې د ځپلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې ښایي دولتي عامه او نورې ودانۍ چې تر اوسه یې نه دي په نښه کړي. حزب الله چې امریکا یې یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي اتحادیه یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې، د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. د لبنان د موقت حکومت صدر اعظم نجیب امقاتی د ولایت پر مرکز دغه برید غندلی او ویل دی چې دا برید په قصدي ډول د ښاروالۍ د شورا په هغې غونډې باندې شوی چې د ښاري خدمتونو او د مرستو رسولو د وضعیت په اړه بحث کاوه. د امریکا د جوک پلو چارواکو اسوشیټد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې ډاډ ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچا اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو پر چند ځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې واشنگټن باور لري چې په اسرائیل کې د اتحاد د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دې سیستم لپاره د نږدې 100 امریکایي سرتیرو واستول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یوه بریده کمې کړې دي. پنټاګون د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هیواد کې د ټاپ بلاستیک توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. او د افغانستان د ولس کلونو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه کمبودیا ته لاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې چې سبا پنجشنبه پیلېږي او د اکتوبر تر 28 نیټې پورې دوام کوي په بی ګروپ کې له بنګله دېش، کمبودیا، فلیپین او مکاو سره سیالي وکړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د آسیا په ایمرجنګ کپ کې ګډون کوي.
په عمان کې د ایمرجنګ ټورنمنټ سره کیږي چې په کې اته لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سرلنکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي. چې په
د ښځو شل ورځ نړیوال جام د نیمه پای لوبې لوبډلې معلومې شوې. د افغانستان فرست کلاس سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټبال د 12 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام د لارموندنې په پړاو کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون له لورې د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې پیل شوې سیالۍ هم پای ته رسیدلې دي. انګلستان او پاکستان دویمه ټیسټ سیالي پیل کړې ده او پاکستان خپله لوبډله کې ځینې نوموتي لوبغاړي نه دي لوبولي. او د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبلړۍ د پیل لپاره هم چمتووالی پای ته رسیدلی دی. د خپرونې په دویمې نیمایي کې د افغانستان د الف لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی په ایمرجنګ آسیا جام کې د خپلې لوبډلې د ګډون او یادو سیالیو ته د لوبډلې په چمتووالي غږېدلی دی. ملتیا مو وکړئ. د خبرونې پیل لدی کوو چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د ایمرجنګ آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. تر هیادو سیالیو وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په عمان کې د درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې هم اتلولي ګټلې ده. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د افغان ابدالیانو او هانګ کانګ ترمنځ د درې اړخیزو لوبلړۍ پیلو به د دوامدار ورخت له امله لغوه شوه، چې په دې سره افغان ابدالیان په دوه سیالیو ګټلو او ډیرو نمرو ترلاسه کولو سره د دې سیالیو اتله اعلان شوې ده. د یادو درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې افغانستان وکړی شول چې په خپلې لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ او په دویمې لوبې کې عمان هیوادونو ته ماتې ورکړي او په دې سره دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. یاد لوبلړۍ چې د اکتوبر په 12 نیټه پیل شوې وه، د اکتوبر په 15 نیټه پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اکتوبر په 13 نیټه د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ګډون وکړي. یادې سیالۍ به هم د عمان هیواد په کوربتوب ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د اکتوبر په 13 نیټه د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره سیالي وکړي. همدارنګه د اکتوبر په 16 نیټه به د افغانستان دویمه سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې وي او د همدې میاشتې په 22 نیټه به افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه له هانګ کانګ هیواد سره ترسره کړي. د ویل ده چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان به ګډون اته آسیایي هیوادونه برخه لري. په الف ګروپ کې افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري. په بی ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، عربي متحده امارات او د عمان لوبډلې ګډون لري. دغه د آسیا ایمرجنګ سیالۍ به د اکتوبر تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې به د همدې سیالیو په تړاو د افغان کرکټ الف لوبډلې د روزونکي رئیس خان احمدزی مرکه هم واورئ.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس راځو د ښځو شل ورځ نړیوال جام وروستي خبرونه درته وایو. د کرکټ نړیوال شورا له لورې د ښځو ترمنځ د پیل شوي شل ورځ نړیوال جام د نیمه پیلو به څلور لوبډلې معلومې شوې دي. د یاد شورا د معلوماتو پر اساس له الف ګروپ څخه استرالیا د لومړۍ او د نیوزیلند د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به تلار پیدا کړې ده. دغه راز له بی ګروپ څخه ویسټ انډیز د لومړۍ او سویلي افریقا د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ته ځانونه رسولي دي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ نیمه پیلو به د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ سبا پنځشنبه اکتوبر په 12 نیټه د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه دویمه پایلوبه د اکتوبر په 13 نیټه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. د یاد نړیوال جام پایلوبه د اکتوبر په 16 نیټه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. د ولدا چې سګنی نړیوال جام کې د هندستان او انګلستان لوبډلې تر نورو پیاوړې بریښې دي، خو یاد لوبډلې تر نیمه پایلوبه ونه رسیدي. اوس راځو د افغانستان د فرست کلاس کرکټ وروستي معلومات درکو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو سګنۍ پړاو لا هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې څلور لوبډلې ګډون لري، 15 لوبو په ګټلو سره د میوند اتلانو لوبډله تر ټولو مخکې ده. پامیر لیجنډز بیا په 15 سیالیو کې 2 لوبې ګټلې دي، دویم مقام لري. مای پر استوري بیا په 15 کې 2 ګټلې دي او دریم مقام لري. هندوکش بیا په 15 کې 1 سیالي ګټلې ده او پورستي مقام کې ځای لري. د یادو سیالیو په ترڅ کې د میوان اتلانو د نمرو شمیر 111، د پامیر لیجنډز 55، د مای پر ستورو 140 او د هندوکش سترایکرز 23 نمرې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو وروستۍ لوبې جریان لري. وروستۍ لوبې د اکتوبر په 14 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی لوبغالو کې پیل شوې دي. د غازی امان الله خان په لوبغالي کې د پامیر لیجنډز او هندوکش سترایکرز سیالي جریان لري او د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې د میوان اتلانو او مای پر ستورو سیالي جریان لري. د یادو سیالیو پایلوبه به د اکتوبر په 22 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو منډه جوړونکو په قطار کې عصمت عالم تر ټولو مخکې دی. عصمت عالم چې و پاڼې لوبولې دي 1588 نه زیاتې منډې کړې دي او هغه په دې لوبه کې یو غبرګ سلیزه او یو سلیزه وهلې ده. عثمان نوري چې په دویم مقام کې قرار لري په اتو پاڼو کې 415 منډې کړې دي. هغه په خپلې یوې پاڼۍ کې 399 منډې هم کړې وي. بیرشا محبوب بیا په لسو پاڼو کې 422 منډې کړې دي او په دریم مقام کې قرار لري. همدارنګه په توپ اچونکو کې بیا یمین احمد زید تر ټولو مخکې دی. هغه په لسو پاڼو کې 20 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاء رحمان شریفي په اتو پاڼو کې 22 لوبغاړي سوځولي دي او ظاهر خان پکتین بیا په اتو پاڼو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي.
ګورم هغه بالر باندې خو ما هغه سرکار نشته، سمپل ټپس ده چې بالر ته نه ګورم. ما په خپل سټن باندې فوکس ده، په هغه شان باندې کوم باندې ما اکیډمي کې خواري کړې ده. ما یوازې نه هدف دا و چې زه په کټ باندې سټیو کوم او وخت تیر کوم، وروسته ما خپل راز راځي. ما وایم چې زه خپل پلان کې ګوره کار نه شم. بالکل دا سمپل خبره ده، دومره مشکل نه وي چې تا پریپریشن پوره وي، تا ټایم ټیبل باندې ته چلیږي نو هر شی اچیو کیږي. دا ډېره وړه خبره ده. سور بال سپین بال صرف دماغ کې میسج ده، دماغ باډي ته میسج ورکړي چې بس دا کیږي انشاء الله. ګورم اوس په خپل دوش کې لوي نو د سنا جو سره خپل نیمه او بل دا فټنس ضرور شه دا کا هر فارمټ ته وره کټي 20 ته وره کا ون ډے لپاره وره کا سور بال ریکټ کی وره هر سغاش تر سور ریکټ کی یا بعد پورا فټي نو دا اله د چمګه پورا خاري کو فټنس باندې په باندې بیٹن دا وره وړو کا کو ګورو کنه ما واز نه هدف دا چې کتیر میچ مونږ خراب شوی ونه ز خپل ځان ملامت بولم ځکه ټول قصور پکې ما بعد ما فنش کړای وای خدا چې ایکسپیرینس کمی وي یا بس ولا وجوا نو ما ور نه هدف دا چې ټیم لپاره دومره ټوټل کیږي چې مونږ ایکسټرا پوینټ ډیر والو تر سو په اسانی سره پنل تلار پیدا کو هغه روس روس ته به ما خپل نه سپام شل چې دا خما ډیر رنزم کړی نو بیا ما کوشش کوم چې خپل رنګ وبسم لاټ سم ټیم لپاره نور ټوټل غټ ډېر غټ خبره ده. مال لپاره الله پاک نه ډېر شکر گزار ما کو غوړې ما ول دل د فرست کلاس کې ما ته چانس راځي. 2022 کال کې ما ول وکړ و دلته مو سپږ ما ول وکړ ډراپ ومنه به ما ډوره درم میچ دی را او دومره غټه کارامه 213 په ترنځ ده. مال لپاره ډېر غټ خبره ده او تاریخي ورځ مال لپاره به ډېر سینر پلیران سره مونږ په ګرون کې ولا دي هغه مشورې دي هغه ټیپس او هغه په ویلن مونږ سره شیر کوي. دا ټول لوبغاړو لپاره ډېر غټ خبره ده چې دوی مو تجربه نه پوره استفاده وکړي.
اوس ورزو له کرکټه د فوټبال لوبغاړو ته د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه د فوټبال پیل کړې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالۍ د افغانستان اتلانو لیگ ته د لارموندنې پړاو چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې د جنوب ختیځو ولایتونو د لوبډلې اتلولي د ننګرهار، د غربي ولایتونو اتلولي د هرات، د شمال ختیځو ولایتونو اتلولي د کندوز، د جنوب لویدیځو ولایتونو اتلولي د هلمند او د شمالي ولایتونو اتلولي د بلخ ولایتونو اړوندو کلبونو وګټلې. فوټبال فدراسیون نه دی ویلي چې د افغانستان اتلانو لیگ سیالیو بل پړاو به په کوم تاریخ پیلېږي. په همدې تړاو درته د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون د مشر احمد الله ساپی او ځینو لوبغاړو څرګندونې خبرو.
د شپږو ولایت ترمنځ سیالۍ وې چې د لوی پکتیا ولایت او چې خوست او پکتیا وه او د مشرقي زون او ولایت لوبډلې وې چې د نورستان، لغمان، ننګرهار او دغه لوبډلې په دې لوبو کې شامل وې چې دغه د لیک په شکل باندې د لوبې تر سره شولې چې په دې ټولو کې آر لوبډلې 15 سیالۍ تر سره کړې چې په دې نتیجه کې ننګرهار لوبډلې خوشبختانه پنځه لوبډلې چې دوی پر مخ وي هغه پنځه واړه لوبډلې ته شکست ورکړه او د دې لوبو اتل ولی خپل کړه. چې اوس تاسو ګوري د نورستان او دغه د پوزیشن په خاطر باندې سیالي روانه ده چې کوم پوزیشن ته خپل پینټونه د دې ټورنمنت لاس کې واخلي. دوی لوبو اته ورځې دوام وکړ، هر ورځ دوه سیالۍ ترسره کېدلې.
ډېر خوښیونه چې مونږ د دویم پړاو لپاره یان چې بیا دویم آی سی ایل دویم پړاو ته مونږ لار پیدا کړه چې ان شاء الله غواړم چې دا غیر لپاره خسته مده کې بیت ولرم چې هلتم بیت لومړی مقام وخلم تر څو د خپل ننګرهار ولایت لپاره یو بریا ترلاسه کړم او بریا راوړم.
د فوټبال هغه مثبت تاثیر مونږ په خپل ژوند کې لیدلې دي. زمونږ زیاتره هیلې ورمنونه دا دي چې وکړو شو غټې لیګونو ته لار پیدا کړو، افغانستان په سطحه ملي ټیم ته همداسې نورو خارجي لوګل ته لار پیدا کړو. یو هم غټه غوښتنه د مسلمان څخه دا ده چې لږ څه زیاته پاملرنه وکړي د ورزش په برخه کې، او یو غوښتنه مې له ملي تجارانو څخه ده چې په دغه برخه کې پانګه واچي او سپورټ مو وکړي تر څو وکړو چې مونږ زیاته پاملرنه د ورزش برخې ته وکړو.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 زیږدیز کال آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه د کمبودیا هیواد ته ولاړه. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 نیټه د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې لوبډله یې نن له کابل د کمبودیا په لور حرکت وکړ. په خبر کې ویل شوی دی چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د اکتوبر په 14 نیټه پیل او تر 28 نیټې به دوام وکړي. افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې په بی ګروپ کې له بنګلادیش، کمبودیا، فلیپین او ماکایو هیوادونو سره سیالۍ وکړي. د ولید چې یادې لوبډلې له 13 ورځو راهیسې د چمتووالي په موخه په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
بیا هم کرکټ. د پاکستان او انګلستان ترمنځ د ملتان په ښار کې دویمه ټیسټ لوبه پیل شوې ده. د دغه ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلستان په یوې پاڼې سره وکړه شول چې پاکستان ته ماتې ورکړي. په هغه ټیسټ لوبه کې انګلستان په خپلې پاړې کې 823 منډې جوړې کړې وې. د دویمې ټیسټ لوبې په چې هم پاکستاني لوبډلې ګټلې ده او لومړۍ پاړې کړې چې 386 منډې کړې دي. د یادې لوبډلې په ترکیب کې نوې اضافه شوی لوبغاړي کامران غلام چې د لومړۍ ټیسټ لوبه خپلې لوبډلې ته سلیزه جوړه کړې ده. نوموړی د پاکستاني پخوانی لوبډلمشر بابر اعظم پر ځای لوبډلې ته راوستل شوی دی. دغه راز د پاکستان په لوبډله کې د شاهین شاه افریدي او نسیم پر ځای هم سوکت او پچونکو ساجد خان او نومان علی ته چانس ورکړل شوی دی. د دغه لوبغاړو په نوی انتخاب د پاکستان او نړۍ د کرکټ ځینو پخوانیو لوبغاړو او مبصرینو هم نیوکې کړې دي. همدارنګه د دغه د بابر اعظم په نغوره کې دوه سره د پاکستان د ملي ټیم بل لوبغاړي فخر زمان هم نیوکه کړې و چې اوس د پاکستان کرکټ بورډ له نوموړي د دې انتقاد سپیناوی هم غوښتی دی. د دویمې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړې کې د انګلستان لپاره په توپ اچونه کې برایډن کارس او جک لیچ درې او څلور لوبغاړي سوځولې دي. همدارنګه متیو پورتس چې دای په روان لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه ده دوه لوبغاړي سوځولې دي. بن سټوکس هم د کریس اوکس په ځای بیرته لوبډلې ته راستون شوی دی او هغه د انګلستان لوبډل مشري کوي. د انګلستان پاڼې هم پیل شوې ده او دوی ته بن ډکټ سلیزه هم وهلې ده. د زکرولی او همدارنګه د اولی پاپ ویکټې بیا نومان علی او ساجد خان اخیستې دي. دا ورده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 19 نیټې دوام کوي او تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کوي. پټس کرکټ کې پاتې کیږو خو له پاکستان ورزو د هندستان په لور، او هلته د نیوزیلند او هندستان د ټیسټ لوبې خبر درکو. د نیوزیلند او هندستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د اکتوبر په 14 نیټه پیلیدونکې وه. دغه ټیسټ لوبه د هند په بنګلور ښار کې ترسره کیږي خو په لومړۍ ورځ د شدید ورښت له امله دغه سیالي نه ده ترسره شوې. دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام کوي. معلومه بشي چې د بنگلور په خار کې تر دې وروسته هم ورخت بوي او کدغه ټیسټ لوبه به پیل شي. د نیوزیلند او هندوستان لوبډلې به درې ټیسټ لوبې ترسره کړي چې دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 14 نیټه په پونه کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په 1 نیټه د وان کې ډی په لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ په نړیوالو لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د سریلانکا په کوربتوب له ویسټ انډیز سره جریان لري. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ درې سیالۍ شلوریزي لوبې دي چې په دې کې لومړۍ لوبه ویسټ انډیز په 50 وکټو وګټله. سریلانکا د 130 منډو هدف ټاکلی و او ویسټ انډیز په وروستي اوور کې د 50 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاده لوبه وګټله. په دغه لوبه کې د ویسټ انډیز لپاره برینډن کینګ مخکښ لوبغاړی و چا چې 3 منډې کړې وې. په دویم ټیسټ لوبه کې بیا سریلانکا د 23 منډو په توپیر خپل میلمه ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. سریلانکا 122 منډې کړې وې. ویسټ انډیز په 9 منډو خپله ټوله لوبډله له لاسه ورکړه. د سریلانکا لپاره پتوم نسانکا 45 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. په توپ اچونه کې بیا د سریلانکا لپاره دونیت ویلالیګي، همدارنګه چرت اسلانکا، مهیش تکشانا او وینندو هسرنګا خ توپ اچونه کړې وه. دواړه لوبډلې به خپله وروستۍ شلوریزه لوبه د اکتوبر په 14 نیټه ترسره کوي او تر دې شلوریزې سیالۍ وروسته به د 3 ورځنیو لوبو لوبلړۍ د اکتوبر په 16 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام کوي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکې وار دی. دا ونې مو په آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې په ګډون مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو د لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمدزی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي که په پیل کې راته دا ووایي چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان الف لوبډله ګډون کوي، دا راته ووایي چې دغه سیالۍ څه وخت دي، چیرته دي او له کومو لوبډلو سره مو سیالۍ دي؟
په عمان کې دغه ایمرجنګ ټورنمنټ ترسره کیږي چې پکې 8 لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي چې په 18 نومبر باندې به د موږ لومړۍ لوبه له سریلانکا هیواد سره ترسره کیږي.
تر ایمرجنګ آسیا کپ وړاندې مو په عمان کې له عمان او هانګ کانګ سره سیالۍ وکړې، لوبډلې مو ښې لاسته راوړنې درلودې، ته یې له پایلو خوشحاله یې؟
بالکل، یو ډېر ښه فرصت و د موږ لپاره چې دلته موږ یو دوه تمریناتي لوبې له عمان سره ترسره کړلې او تر هغې وروسته مو یو درې اړخیزه سیریز چې په هغې کې عمان او هانګ کانګ و او بدبختانه به ووایو چې هغه فاینل ترسره نه شو، خو د دواړو لوبو په ګټلو په صورت کې افغانستان لومړی مقام ترلاسه کړ او یو ډېر بهترین تیاری له موږ د موږ د لوبډلې اوسو په دغه پیچونو باندې. که تاسو وګورئ دې نه مخکې هم د موږ لوبډله دلته راغلې وه او عمان سره چې 15 ورځې لوبې کړې وي ښه نتیجه نه وه ورکړې، خو دا ځل باندې ماشاءالله لوبډله ډېر مختلف ښکارېدله او ډېر په زړه پورې سیالۍ وکړلې او تقریبا تر 190 او 200 په بیټنګ کېدل. همدغه سې د موږ بولران که تاسو وګورئ یو بهترین تیاری وشو د موږ دره روان دي آسیا ایمرجنګ ټورنمنټ لپاره.
لیدل کېږي چې په آسیا جام کې مو مخالفې لوبډلې نسبتا پیاوړې دي، څه فکر کوئ چې لوبډله مو تر کومه حده مخکې تلی شي؟
په دغه ټورنمنټ کې ټول پیاوړي لوبډلې دي او د هر یو هیواد هغه ټول لوبغاړي په دغه لوبډلو کې ورته ځای ورکړل شوی ده تر څو دوی په راتلونکي کې کال دوه کاله یا درې کالو کې چې دغو ملکونو خپل لوبغاړي ټارګټ کړي دي چې په کوم فارمیټ کې دوی بیا په ملي سطح باندې دوی ته ورته ځای ورته ورکړي، نو ټولې لوبډلې پیاوړي دي او ښې لوبې به ترسره کړي.
د افغان لوبډلې ترکیب ته په کتلو سره په هره برخه کې پیاوړي لوبغاړي درسره دي، کله کله داسې هم بریښي چې د 12 لوبډلې په انتخاب کې هم درته ستونزې جوړیږي، لکه قیس عبدالرحمن، صدیق قتل او نومان شاه غوندې لوبغاړي لوبډلې ته نه انتخابیږي. داسې حالاتو کې انتخاب په کوم اساس کوئ؟
افغانستان بهترین 15 کسیز اسکواډ دا د سیو اسکواډ ورته منتخب شوی د چي دوی په داخلي افغانستان کې او یا په ملي سطح باندې دوی ډیر خلو به تر سره کړی دي کله موږ کوشتو په ټورنمنټو کله موږ له سټیټ ټورنمنټو او کله موږ شپږیزه ټورنمنټو دا بهترین کریم کسان راغلي دي او د لوبي په یو لسکسیز اسکواډ کې به بیا مخالف لوبډلې ته پچ ته په کټو باندې به یو لسکسیز اسکواډ منتخب کیږي خوشبختانه به دا وایم چې موږ سره هر یو آپشن موږ سره موجود ده نو دغه د ټیم د خوالي له بده یو مثبت خبر ده
درویش اصولی د لوبغاړي په توګه هر وخت ښه ثابت شوی دی خو د لوبډل مشر په توګه یې لومړی تجربه ده د الف لوبډلې لوبډل مشر څو ځل بدل شوی دی د دې بدلون علتونه څه دي
درویش کپتاری که تاسو وګورئ ماشاءالله هغه ورځ په ورځ باندې امپرومنټ کوي او ښه لګیا ده او دغه د یو لوبغاړي لپاره یو ډېر ښه فرصت ده چې په دغه سطح باندې د کپتانی کې په داخل دی په داخلي لوب کې د ډېره کپتانی وکړله او اوس په دغه سي په ملي سطح باندې دلته اوس کپتان شوی نو دا د لپاره یو ډېر ښه فرصت ده او څومره وخت چې دی کپتانی او څومره چې دی لوبې ترسره کوي د مختلفو هیوادونو سره او په هغسې لوبو کې او بیا د منې هغه مختلف د ګټې او د بایلا نه ډېر څه زده کیږي چې په ګټلو کې کوم کوم شی نه ښه وو او په بایللو کې کوم کوم غلطیانې وي چې د یو کپتان په توګه باندې اوسولې خو ماشاءالله ورځ په ورځ باندې ښه کیږي او امید لرو چې په آینده کې هم د یو بهترین کپتان ثابت شي
د دې سیالۍ د چمتووالي په تړاو راته ووایه له ډېره وخته مو کندز او کابل کې تمرینات ترسره کول بیا مو په عمان کې سیالۍ وکړې فکر کوي چې همدومره چمتووالی کفایت کوي
بالکل دغه سیالیو لپاره که تاسو وګورئ ډېر وخت نه په کندوز کې په کابل کې او تر هغې نه وړاندې هم افغانستان کرکټ بورډ دغه لوبغاړو ته کیمپونه ورته جوړ کړي وو او ډېر تمرینات ترسره شو نو توقع مو دغه ده چې په دغه سیالیو کې د افغانستان لوبډلې به ښې لوبې ترسره کړي
ایمرجنګ آسیا کپ ته ټولو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړي دي چې په هغه کې لیدل کیږي د هند پاکستان او ځینې نورو هیوادونو لوبډلې ډېرې پیاوړې دي تاسو هم همداسې فکر کوئ
ټولو لوبډلو هغه خپل بهترین ځوان لوبغاړو ته په دې ایمرجنګ ټورنمنټ کې ورته ځای ورته ورکړی ده او د ټولو هیوادونو هم دغه کوشش ده چې دوی خپل ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي او دغسې زمینه ورته برابره کړي چې دوی په نړیواله سطح باندې لوبې وکړي او په وخت د زمان سره او په وخت د ضرورت سره یا که کوم لوبغاړي ته ضرورت کېده چې په ملي سطح کې دوی باید هلته باید ځای به ورته ورکړي
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونې لپاره زموږ د لوبو خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
شهیدو تکلونو فریادونا تو چی جبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتان زما لالونا تو چی جبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتان زما لالونا تو چی جبا د پښتو وی زبای ما کړی په ګور کی اومین لیکل د بدو صفاتونا د هرمان پلم بو اسوم تیټن شوم اومین کړل مغرورانو تاسرونا چې زړه کی اسی شوی بولوځه ماتل ماته غد اورو زنجیرونا
هر یو بیت می د محروم